السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی په ایران کې د دوی آتشې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شویو افغان کډوالو د ارقامو په کره کولو بوخت دي د هماورې چې پاکستان ته تللي یو شمېر افغان مسافر چې اوس د لارو بندېدو له کبله له ډیورنډ کرښې هاخوا ایسار پاتې دی وایي له سخت حالت سره مخ دي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر اوروي
نکې ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادې رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو په څو شیبو کې به تاسو برته ازادې رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ
کارکری ځینو خبرونو سرچکی د کندوز په دشتي ارچی ولسوالۍ کې په وسلواله نشته کې د ملي اردو د یو سرتیری او شپږو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په ختیځ کې د ملي اردو چارواکي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د امریکا حکومت پر ایران په لګول شویو بندیزونو کې معافیت د نورو شپږو ورځو لپاره تمدید کړ. بشپړه خبرونه د کندوز په دشتي ارچی ولسوالۍ کې په وسلواله نشته کې د ملي اردو د یو سرتیری او شپږو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر راغلی دی. ځای چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دشتي ارچی ولسوالۍ په قولق سیمه کې د دولتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې د سهار تر درې نیمو بجو روانه وه. د دشتي ارچی ولسوال نصرالدین سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه دولس بجې د طالبانو حمله پیل سوه، او په نتیجه کې یې د یو د ملي اردو سرتیری ووژل سو او درې نور ټپیان سول، او همداراز شپږ وسلوال طالبان ووژل سول. دی وایي د شپې پر دولسو بجو دښمن پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه چې تر درو څلورو بجو یې دوام وکړ. په دې حمله کې زموږ د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شو او درې ټپیان دي، او د مخالف لوري شپږ کسان ووژل شول. شاغلی سیدی زیاته کړه چې نوي ځواکونه د مرستې لپاره ورسېدل او طالبان له سیمې ووتل. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په نشته کې درې ملکیان وژل شوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام د کلفګان ولسوالۍ په خاندوسمال سیمه کې د دوو غیر مسؤولو قمندانانو د کسانو ترمنځ په نشته کې درې ملکي کسان ووژل شول. ښاغلي اسیر زیاته کړه چې دولتي ځواکونه د غیر مسؤولو وسلوالو د نیولو په هدف سیمې ته لېږل شوي، خو غیر مسؤول کسان له سیمې تښتېدلي دي. ویل چې د کلفګان ولسوالۍ د خاندوسمال سیمې اوسیدونکو د اعتراض په توګه د بدخشان تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړله، او د پیښې د عاملینو د مجازات غوښتنه یې وکړه. په ختیځ کې د ملي اردو چارواکي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 201 سیلاب قلی اردو مسؤلان ادعا کوي چې په تیرو دوو اونیو کې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو لس ځلې حملې کړي چې پر شاتم بول سوي. د یادې قلی اردو ویاند هارون یوسفزی وویل د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې د طالبانو یو قومندان چې په منصور مشهور و وژل سوی، او پنځه ملګري یې ټپیان سوي دي. ده زیاته کړه چې پر همدې مهال د لغمان په علیشنګ او الینګار ولسوالیو کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوې چې پر مهال یې پنځه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. ښاغلی یوسفزی وویل
طالبانو لښ ډله ییز بریدونه په شاته مول شوي دي. وسلوال طالبانو په تېر دوه اونیو کې د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ، د لغمان ولایت علیشنګ او الینګار ولسوالیو د دفاعي او امنیتي ځواکونو په امنیتي پوستو باندې لس ځله وسلوال بریدونه کړي چې د یاد پوستو ژوره منصوبانو ورسره ځوابي او دفاعي جګړه ترسره کړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي د هغه ناروغ د معایناتو نتیجه منفي راغلی چې د کرونا ویروس شکمنې نښې یې درلودې او تېره ورځ په روغتون کې مړ سو. د ننګرهار د عامې روغتیا ویاند ظاهر عادل نن سې شنبې د وري په دولسمه ازادي راډیو ته وویل چې یاد ناروغ 15 کلن و، او د شکرې او زړه د ناروغۍ له امله یې ساور کړې ده. دا کس د ننګرهار اوسېدونکی و. د ښاغلي عادل په خبره د دغه 15 کلن سړي معاینات د مارچ په 28 کابل ته لېږل سوي و چې تېره شپه ناوخته یې پای
پایلې له دوی سره شریکې شوې. د ویل د ناروغ سړي مړی نن د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. مخکې خلکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي دغه ناروغ د روغتیایي کارکوونکو د بېغورۍ او په وخت د تشخیص نه کېدو له امله مړ سوی وي. په ننګرهار کې تر اوسه د کورونا ویروس په تړاو اووه پیښې ثبت شوي چې شپږ یې منفي او یو یې مثبته ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د بې پولې خبریالانو اداره شک لري چې په سویډن کې شاوخوا یوه میاشت مخکې یو ورک سوی پاکستانی خبریال د دې هیواد د استخباراتي ادارې په امر تښتول سوی دی. د بلوچستان ټایمز خبري ویبپاڼې مدیر مسؤول ساجد حسین د مارچ میاشتې په دوهمه نیټه د سویډن په اوپسالا ښار کې ورک سو. دا ویبپاڼه په پاکستان کې د بلوڅانو له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ورکوي. په سویډن کې د بې پولې خبریالانو سازمان مسؤول اریک هالکر پرون وویل په اروپا کې له پاکستاني خبریالانو سره وروستیو د ځپنو او ځورونو پیښو ته په کتو موږ د ده د کار په خاطر د دور کېدل له پامه نسو غورځولی. په پاریس کې د بې پولې خبریالانو ادارې مرکزي دفتر ویلي چې بلوچستان ټایمز ویبپاڼه څو ځلې له هغو سرو کرښو تېره سوې چې په اسلام آباد کې نظامي موسسې جوړه کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له خوا د سانتیګراد په کچه وړاندوینه سوې. کابل د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه صفر اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه څلور اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه پنځه ویشت ټیټه اته اسمان ځای وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه شپږ اسمان ځای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یوولس اسمان وریز.
خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم راځو د پروګرام معرفي ته. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې د دوی اتشې هلته د کرونا وایرس له امله د مړو شویو افغان کډوالو د ارقامو په کره کولو بوخت دي. همدارنګه د افغان کډوالو سره د ځینو ناسمو چلندونو په اړه هم شکایتونه ورته رسیدلي.
با نادای دیپلوماتیک ایران صحبتهایی داریم، بخصوص افغانا که برمیگردن شاکیدن به خاطر هزینههای بلند تداوی و همچنان اینکه پایشان یک نوع برخورد سلیقه‌ای صورت میگیره.
پاکستان ته تللي یو شمېر افغان مسافر وایي چې اوس له سخت حالت سره مخ دي، ځکه لارې ورباندې بندې دي. او په امریکا کې د کرونا وایرس له امله د مړو شویو خلکو شمېر په چټکۍ په زیاتېدو دی. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې د دوی اتشې په هغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شویو افغان کډوالو د ارقامو په کره کولو بوخت دي. د دغه وزارت مرستیاله عالمه بلخي وایي دوی د ایران هیواد له ډیپلوماتیکو بنسټونو سره په هغه هیواد کې افغان کډوالو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د شته ستونزو په اړه هم خبرې کوي. اخو د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو او رسنیدونکو چارو کمیسون له ایران دولت غواړي چې د کرونا ویروس له امله په روان بد وضعیت کې په جبري ډول افغانان لخبلی خاوري و نباسیم. اجمل تورماناو نور جزئیات.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران چارواکو سره په هغه هیواد کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو د درملنې په اړه خبرې کوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت مرستیاله عالمه وایي په دې اړه د هغه هیواد د ډیپلوماتیکو بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې پایلې به وروسته له خلکو او رسنیو سره شریک شي. نوموړي د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایران له ډیپلوماټیکو بنسټونو سره خبرې کوو. په ځنګړي ډول د هغو افغانانو په اړه چې راستنیږي دوی شکایت لري چې د درملنې بیه هلته ډیره لوړه ده او ورسره توپیري چلند کیږي او له روغتیایي خدمتونو نه برخمن کیږي. په دې اړه موږ یو لړ اقدامات پیل کړي هم دي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مرستیاله په ایران کې د افغان سفیر د خبرو په تایید وایي چې یو شمېر خلک چې په هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره په اړیکه کې دي د هغوی د خبرو پر بنسټ چې په ایران کې په کرونا وایروس اخته تر پنځوسو پورې افغان کډوال مړه شوي دي. خو په خبره یې چې دا ارقام رسمي نه دي تایید شوي او په ایران کې د دوی اتشې هڅه کوي چې دا موضوع کره او تر تایید وروسته د دغو افغان کډوالو ښارونه او نومونه معلوم کړي. د غلي عالمي په خبره خبره یوازې موږ د شپاړو کسانو تاییدی لرو چې د هغې په اړه رسنیو ته ویل شوي او موږ یې په اړه بشپړ معلومات لرو. په ایران کې د کورونا وایروس تر خپرېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوه او د ایران په دولت انتقاد وکړ چې دوی سره توپیري چلند کوي او لازم روغتیایي خدمتونه ورته نه لري. چې په دې سره له دغه هیواد سره د افغانستان ګاونډ ولایت هرات کې په کورونا وایروس داخته کسانو شمېر لسلو اوښت دی او چارواکي وایي په دوی کې ډیری هغه کسان دي چې له ایران نه راغلي دي. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال مخکې له رسنیو سره په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د مړو شویو افغانانو په اړه ویلي و، خو تازه په دې اړه ازادي راډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه او د کډوالو چارو په برخه کې د خبرو کولو مسؤل د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت وګڼلو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو او راستنیدونکو چارو کمیسیون رئیس شاه وزیر ترخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې له ایران دولت وغوښتل چې د کورونا وایروس له امله په روان بد وضعیت کې په جبري ډول افغانان له خپلې خاورې ونه باسي.
ایران افغانستان دوی ته دا نه دي کول په کار چې نن په ایران کې هغه کسان چې په کورونا اخته دي یا نه دي اخته هغوی په جبري شکل باندې خپل هیواد نه بهر کړي او که څوک په دغه وبا باندې ککړ وي دا افغانستان ته ولیږي چې افغانستان ته هم دا مرسته راحت وکړي. دا زما په نظر باندې د دوه مملکتونو
د افغانستان د کډوالو بیا راستنیدونکو چارو وزارت د معلومات پر بنسټ د تیرې حد میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د اسلام کلا او میلک له لارې له 2 لکو زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. خو د دغه وزارت په خبره په ایران کې د نوي کال د رخصتیو له امله اوس له هغه هېواده د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر کم شوی دی.
لیران به ورشو پاکستان ته. هلته یو شمیر افغان مسافر چې اوس د لارو بندیدو له کبله له ډیورند کرښې پورې غاړي بند پاتې دي له سخت حالت سره مخ دي. دوی وایي ناروغان په سړکونو او جماعتونو کې پراته دي او په روغتونونو کې د داخلي اجازه هم نه لري. دغه افغان مسافر غواړي چې د یوې ورځې لپاره اجازه ورکړل شي چې خپل هیواد ته ستانه شي. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال وایي ژر به د پاکستان لخوا افغانستان ته د تلونکو مسافرو په مخ لار پرانیستل شي. امید زهیر مالا او نور جزئیات.
پاکستان ته تللی یو شمیر افغان مسافر چې اوس مهال له ډیورنډ کرښې پورې غاړه د لار بندېدو له کبله خپلو کورونو ته نشي ستنېدای له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ورسره شته پیسې او نور امکانات یې پای ته رسېدلي او اوس په سړکونو او جوماتونو کې پراته دي. د افغان مسافرین وایي پاکستان ته د درملنې او همدا ډول د خپلو ستونزو د حل لپاره تللي، خو اوس یې ناروغان د دې پر ځای چې خشي له خراب روغتیایي وضعیت سره مخ دي. دوی وایي په پاکستان کې هم هوټلونه او د مسافرو لپاره جوړ شوي سرایونه بند دي او په روغتون کې د بیا داخلي اجازه نه لري. دوه تنه دغو افغان کډوالو رسنیو ته ویلي
موږ سره پیسې مکمل ختمې دي، پیسې موږ سره نشته، موږ د 15 ورځې نور چې دا لاره تمدید شوې ده موږ د سبا پیسې نه لرو، موږ به 15 ورځې نور څنګه وخت تیر کړو؟ دا زموږ مریضان کینسل لري، دوی وینه ته ضرورت لري، که دوی ته وینه تیره نه کړو دوی خو تبه کېږي، دوی خو مړه کېږي. هره ورځ موږ په لس تنې شپږ درې 15 مریضان مړه کېږي.
په دې حال باندې مغله پخپل حال جړه راځي د خپلو کسانو باندې چې کومو بارډرو کې چې کوم مسافر بند دي او روغ دي وروړه. د دواړو حکومتونو نه زموږ دا افیل دی چې دا لوی الله په خاطر دی موږ د دالارې کولاب کې موږ خپلو کورونو ته ورسوي.
د پاکستان حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د مارچ 14 نیټې را په دې خوا له افغانستان سره خپلې لارې تړلې دي. په دې لارو کې د تورخم او چمن دروازې هم شاملې دي چې په ورځني ډول پرې د ناروغانو په ګډون سلګونه مسافر تګ راتګ کوي. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستانی چارواکو سره د دې ستونزې د حل لار پیدا کړي.
په پرنسپ کې په دې سلاسه ویو چې لار به د لنډ وخت لپاره خلاص شي هغه هم یو طرفه دی. یو طرفه نه ادب داد چې تنابل دي خو نه کی پی کی نه به هیوادوال د کراسینګ پوینټ نه اوري، مګر نور له یې خوانه دی د خلکو د راوختلو لپاره به اجازه نه وي.
خغله مشال وایي پرون خبر پښتونخوا ته خپل سفر کې افغان مسافر سره لیدلی او داډي ورکړی چې جرب خپل کورونو ته ستانه شي. په پاکستان کې افغان سفیر دا هم وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د سوداګرو او همدا ډول د سوداګریزو مالونو د لیک درالیک په اړه هم خبري کړي چې جرب یې پایله معلوم شي. له ډیورن پورې غاړي د لار بندیز له کبله پاتې شوي افغانان داسې مهال د ستونزو په اړه غږ پورته کوي چې پاکستان بیا 2 ورځې وړاندې د 14 نورو ورځو لپاره هم د تورخم دروازې د تړل کېدو پریکړه کړې. پاکستان له افغانستان سربیره په بلوچستان کې له ایران سره هم خپله پوله تړلې او وایي پاکستان ته د هغه کسانو له لارې د کورونا وایروس انتقال شوی چې له ایران څخه د هیواد ته ستانه شوي دي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی کتب لری ټوخی گئی او سامو بندیگی نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندی وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
که څه هم افغان حکومت کابل ته غځېدلې د څلورو لویو لارو دروازې د موټرو پر مخ بشپړې بندې کړې، خو ځینې مسافران وایي اړ دي او پلی لار وهي. دوی وایي پولیس حتی ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې ښار ته له موټر سره ننوځي او دا یوه جدي ستونزه ده. بلخوا د کورنیو چارو وزارت بیا وایي قرنطین جدي دی او هغه ناروغان چې د روغتیا پالانو سپارښتنې په پام کې ونیسي پولیس ښار ته د موټرو د تګ اجازه ورکوي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم افغان حکومت د کورونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره په کابل ښار کې ګرځبندي اعلان کړی او دغه ښار ته تللې څلور دروازې د موټرو پر مخ تړلې، خو ځینې مسافر وایي اړ دي او پلې لار وهي. دوی وایي له سختو ستونزو سره مخ دي، په ساعتونو ساعتونو پلې مزل کوي او حتی پولیس ناروغان له موټرو ښکته کوي.
د لوګر لاره بنده ده، څوک نه پرېږدي، خلک تلاشي کوي، معاینه کوي، خو پیاده خلک پرېږدي، موټر نه پرېږدي. دا نه مریض سرک موټر یې مریض نه پرېږدي، مریض کته کبل په کراچۍ کې نه خواته تېره کبل موټر.
احمد ملنګ سره زولات لوګر رو بنده است، مردم موټرونه نه مونه، پیاده را مونه، معاینه میکنه پښونی چې توفنجه کار مونه. حالا به تکلیف زیات به تکلیف است.
دلته بیا په کابل ښار کې هم یو شمیر مسافر بند پاتې دي. دوی وای له کابل ښار د وټلو او خپل کورونو ته د تلو لپاره ورته موټر نه پیدا کیږي.
د کندهار ولایت مده نو یو عبدالله جان دی، موټر وانه پر د کندهار او کابل باندې موټر چلوم، کله د موټران موږ نه پریږدي، موږ دلته اوس نه پریږدي چې موږ دلته ودری واریان چې اوس موږ څو کو د کندهار راغلی دلته مسافر مې نه وټال سنه ډوډۍ ست نه نن وای خلاص د څه شم کو موږ اریان پاتې شو اوس موږ پریږدي نه شي مش بلار شو یا سره کم مو کو ور سپاری ته پریږدي چې مش بلار شو
نو جان هغه
د شپې له خوا غټ باندې کښنی کښنی څلور ساعته
دی غټ په غلا روان دی ولی او په غلا زی غټ موټران دا برای ما شام په مخرال روان.
افغان حکومت څلور ورځې وړاندې د کورونا وایروس څخه د مخنیوي په هدف د کابل په ګډون په یو شمیر لویو ښارونو کې ګرځبندي اعلان کړ. په کابل کې ګرځبندیز له تیرې شنبې ورځې پیل سوی. د کورونایي چارو وزارت وایي چې دغه موده به درې اونۍ دوام وکړي او له خلکو غواړي چې له اړتیا پرته له کورونو څخه ونه وځي. د دغه وزارت مرستیال ویاند مروا امینی وایي ناروغان کولی سي ښار ته له موټرو سره ننوځي.
موږ ټول افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې دوی ناروغ لري او خپله ناروغه دي اولیه مواد پکار دي، یا صحي موادو لپاره دوی پاسپورټ نه لري، دوی ته د تګ راتګ اجازه شته، اما د صحت وزارت به هدایت پر اساس باندې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیره ورځ ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 144 ته رسیدلې چې یوازې 101 درسي په هرات د څلورو بهرنیو عسکرو په ګډون لاسې په کابل او پاتې په نورو 400 ولایتونو کې دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار وای تر اوسه په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس له امله 4 تنه مړ شوي او د 5 تنو درملنه شوې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د غزنی روغتیایي چارواکي وایي غزنی ولایت د کورونا وایروس لپاره تر ټولو خطرناک ولایت دی. د عامې روغتیا رئیس ظاهر شاه نیکمل وایي دغه ولایت له ډیرو اړخونو څخه خطرناک دی، که خلک احتیاط ونه کړي په سلو کې 80 کسان به کورونا ونیسي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له ښاغلي نیکمل سره مرکه کړې چې اوریدو ته مرابولم.
ډېرې وجه دي، اول خو دا ده چې د غزنی خلک ډېر نفوس نسبت نورو ولایتو زموږ نفوس ډېر زیاته په مراتبو زیاته، یو دویم دا چې کابل هرات لوی لاره د غزنی له مابند نه تیریږي، خلق سره د دې د باډې د تماسونه زیاتیږي. دریم دا چې د غزنی ډیری اوسیدونکي د غریبۍ لپاره خصوصا پښتون میشت سیمې ایران ته تللي، هغه ټول راغلي، اکثره د سواد نه لري خلک دي، بي سواد دي، نو دوی دغه د ساتمې سفارشونه مد نظر نه نیسي. او څلورم دلیل دا چې هغه اهل تشیع نه سي د غزنی په جاغوري او مالستان کې خصوصا د پناور کې دي، اکثره د مذهبي مراسم لپاره د خوم خار ته تللي وو، نو دا ټول په دغه یو دفعه غزنی ته راځي. د دې ترڅنګ بل دلیل دا چې بعضي ورسوله کې شنه امن هم ووسیږي د اکمال ته د بعض مسائل سونو سره مخ شي. نو په دې خاطر دغه هغه دلایل دي چې غزنی نسبت نور ولایت ته په مراتب های ریسک ولایت ته پر چالش او خطرناک ولایت ته زموږ خلکو نه خوښ ده چې ساتامه سره همکاري وکړي او د مو پیامونه جدي ونیسي. خپل کورونو کې پاتې سي ضرور نه ده چې دی مالګي د خصول لپاره یا دی عادي شي د خصول لپاره بازار ته راوځي او یا دی عادي سردردي او زکام له خطر یا دی پیدا دي له خطر د شفخانه تر دي مو د شفخانه دروازې مرزان په مخ باندې خلاص دي، ولې دی باید له ځان سره چې شفخانه ساتمن راځي باید ځان سره د کورونا وایرس کورته یونسی
شه ډاکټر صاحب چې څومره غزنی په خطرناک دي ستاسو تدابیر څومره دي تر دې
مونږ خو دغه وسم دیګاهي پروګرام غزنی خار کې ادامه لري په سلها وزبانه موږ ټول کړی دی او دی خپل هم تدابیر عملي کوي او خلکو ته توصیه کوي دیګاهي برنامه موږ خلکو ته ډیر ټینګار وربند کوي هر ورځ ملي رادیو تلویزیون موږ یو څه خبرونه لرو فیسبوکي صفحات موږ فعال دي خلکو ته آگاهي ورکوي رادیوګان سره مصاحبه کوي د ترڅنګ د وپاشي کوي په همدې ترتیب یو نوې تعمیر د سلب ستر په ظرفیت باندې نن غرمه ان شاء الله سمګه ورزو هغه اماده ده که پاینده کې خدای مکر چیرته څه مشکلات پیدا کی او پیخ زیاتیږي نو موږ نوې سلب ستر ضرورتونه سي الله په دښته کې دا به د کورونا نارغان خدمت کوي صرف مشکلات مدد چې موږ سره د غزنی تجار هیڅ نوې کومک نه دا کړی بار بار مخوایش کړی هغه تجار ک د صحت بخش پرایوټ سکتور او یا په عمومي ډول هیڅ نوې کاری نه دا کړی موږ مثلا دا وسل یو چپرکټل ور ظرفیت سلب ستر لرو شپته چپرکټ موږ نه لرو تاسو کوم تجار پیدا نه چې موږ سره د شبکټو کوم کو کې موږ سره دوا کوم کې حل درځي مستعد خلې دي امکانات لري موږ بار بار د خبر دي تر غوګونو پر رسول د تاسو لرسنینه مودي باندې غکو چې راشي په دغه ورځ باندې خپل هوادوال سره کوم کو کې مرسته وکي سبا کښتانه خسته د پیک دی دیږي د موږ د استفاچکی په غوخه بیا کدي مرسته هم وکي موږ ته مرسته به معنی وي هم دا اوس یو وخت چې موږ یو قوي مورال لرو خلګو لپاره ځان آماده کو او د اصل بستر د رښتون په کافي نه سره مجهز کو
ډاکټر صاحب تاسو ول کې چې په غزنی کې خلک غیر ضروري شانس دي لکرخت او تلا پروشان ځنی دا چې داخله ګم کورو کښینن یو دومره په بازار کې وسم غنه غنه پلان روټو کې راته وایس خطرې څومره ده کورونا
خطرې ده چې د غزنی اتیا په سده خلک کې د کورونا باندې ختش
مرکه مو ورده د غزنی د امر اختیار رئیس ظاهر شان نیکمالو چې ویل ک پام ونشي حالت به کورونا وایرس ډیره ستونزې جوړې کړي
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
په داسې حال کې چې ښکاری په چین کې د کورونا وایرس پیښې مخ په کمیدو دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې دغه وایرس له امله د مړینو شمیر چټکۍ باندې په زیاتېدو ده تر اوسه په ټوله نړۍ کې دغه وایرس له امله چې اصلي سرچینه یې چین ده نږدې 9000 کسان مړه شوي او پرې د اخته شویو خلکو شمیر هم نږدې 800000 ته رسیدلی ده تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
که څه هم چین وروسته له هغې چې وروستۍ څلور ورځې د کورونا وایرس د پیښو د کمیدو خبر ورکړی و نن راپور ورکړ چې د دغه وایرس نوې پیښې ثبت کړي خو ویلي دي چې ټولې دغه نوې پیښې له بهره راغلو کسانو کې تایید شوې دي په متحدو ایالتونو کې هم اوس پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 1,40,000 کسانو اوښتی دی په عین حال کې په متحدو ایالتونو کې چې نفوس نږدې 3.3 میلیونه دی خلک د دغه وایرس تستونه ترسره کوي تر څو چارواکي وکولی شي له روان وضعیت څخه یو روښانه تصویر ولري او په وړاندې تدابیر ونیسي د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن په یو بیان کې وویل چې د کورونا وایرس یا کووید-19 پیښې چې ثبت شوي پرې اخته ټول کسان په دې وروستیو کې له بهره چین ته ورغلي دي دغه کمیسیون په ووهان ښار کې چې د هوبی ولایت مرکز دی د یوې نوې مړینې خبر ورکړی خو ویلی دي چې نوی کس پر دغه وایرس نه دی اخته شوی په دې سره دا ښار دې ته نږدې دی چې بیرته عادي حالت ته راوګرځي متخصصین د چین اهدافو ته د شک په سترګه ګوري ځکه سیمه ییزې رسنۍ تر کلک سانسور لاندې دي او دا هیواد هم د بهرنیو رسنیو پر مخ اترل شوی دی امریکایي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو او له امله یې د مړو شوو کسانو د شمیر په ګډون پر هغو معلوماتو شک څرګند کړی چې له چین خپاره شوي دي انتقاد کوونکي وایي چې د چین حکومت په لومړي سر کې چې کله د کورونا وایرس خپور شوی و په وړاندې ناسم چلند کړی او هڅه یې کړې وه چې هغه پټ وساتي دوی وایي حکومت هغه ډاکتران چې له مخکې د دغه وایرس د خپرېدو زنګ وهلی و بندیان کړي دي چین او متحده ایالات د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې اوس پکې د کورونا ډېرې پیښې ثبت شوي دي په چین کې چې د اوهان له ښاره یې دغه وایرس د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې خپور شوی د مړو شوو رسمي شمېره شاوخوا 3,300 او پرې د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 1,500 تنه ښودل شوي خو په امریکا کې پر دغه وایرس د اخته شوو کسانو شمېر د چین په پرتله څه باندې 2 برابره شوی دی د امریکا د هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید-19 تنفسي ناروغۍ له امله نږدې 9000 کسان مړه شوي دي پر دغه وایرس هم په ټوله نړۍ کې د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 800000 ته رسیدلی دی په متحدو ایالتونو کې د مړو شوو شمیر له 3000 کسانو اوښتی یوازې پرون دوشنبې لږ تر لږه 540 تنه په دې هیواد کې دغه وایرس له امله مړه شول په امریکا کې نیویارک تر ټولو ډیر کورونا وایروس ځپلی دی. د نیویارک والی اندریو کومیو پرون په یوې عاجله غوښتنه کې له روغتیایي رضاکارانو وغوښتل چې مرستې ته ور ودانګي او خبرداری ورکړل چې هغه څه چې اوس په نیویارک ښار کې تیریږي ښایي ډیر ژر د امریکا نور ښارونه هم ورسره مخامخ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شو. ملالۍ بشیر به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې د ملي اردو د یوه سرتیر او شپږو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر راغلی دی. د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې درې ملکیان وژل شوي دي. د تخار د امنیه قمندانې ویاند عبدالخلیل اسیر د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام د کلفګان ولسوالۍ په خاندوسمال سیمه کې د دوو غیر مسؤولو قمندانانو د کسانو ترمنځ په نښته کې درې ملکي کسان ووژل شول. په ختیځ کې د ملي اردو چارواکي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بې پولي خبریالانو اداره شک لري چې په سویډن کې شاوخوا یوه میاشت مخکې یو ورک شوی پاکستانی خبریال د دې هیواد د استخباراتي ادارې په امر تښتول شوی دی. د بلوچستان ټایمز خبري ویبپاڼې مدیر مسؤول ساجد حسین د مارچ میاشتې په 2 نیټه د سویډن په اوپسالا ښار کې ورک شو. د متحده ایالاتونو د کانګرس دوو غړیو په هنګري کې د هغه نوي قانون تصویب غندلی دی چې له مخې یې د دې هیواد ښي اړخې صدر اعظم ویکتور اوربان د له کورونا وایروس سره د مبارزې په مقصد د بیړني حالت اعلان په برخه کې مطلق صلاحیت ورکړي.
د خبرونو لنډیز مو واوري. تاسو کولی شئ دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام په دویمه نیمه کې یو راپور لرو او بیا دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او د غړي اچار. راځو لمړی راپور ته. طبي پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزارت وایي 1,015,000 کسان د سیلابونو له خطر سره مخ دي. دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته ویل زیانمنیدونکو ولایتونو ته خوراکي مواد او اړین وسایل لیږل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې فراتلونکو ورځو کې په احتمالي توګه د هیواد په نیمایي سیمو کې د ډیرو سیلاونو د راوتلو او رښتونو خبر ورکړی دی. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د هیواد په ځینو سیمو کې د حمل د میاشتې له 2 نه تر اوسه پورې د سیلاونو له امله 11 کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل سیلاونو په دغه موده کې 283 کورونه بشپړ ړنګ کړي، 400 ته زیان رسولی او شاوخوا 15,000 کرنیز ځمکه یې له منځه وړې ده.
هغو ولایتونو ته چې له شدید زیان سره مخ دي خوراکي او غیر خوراکي مواد مو ورلیږلي دي، هغه ولایتونه چې په زونونو کې دي او یا زونونو ته نږدې دي ډیر چمتووالی ورته نیول سوی. زموږ د وړاندوینې له مخې که زیان ډیر سي موږ ورته له زونونو څخه امکانات ورلیږو.
د ښاغلي عظیمی په خبره د افغانستان په 40 ولایتونو کې 1,015,000 کسان د سیلاونو له خطر سره مخ دي. د د تیرې دلوې د میاشتې نه د پسرلي تر پای پورې موده د وروختونو فصل یاد کړ. ښاغلی عظیمی وایي له خطر سره مخ کسان په درې ډلو ویشل شوي. د ده په خبره 1,090,000 کسان د سیلاونو له جدي خطر او دوه نورې ډلې له لږ خطر سره مخ کېدای شي. د ده په خبره د لومړۍ ډلې خلکو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې په سرحدي سیمو لکه هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو کې اوسیږي. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 15 ولایتونو کې د احتمالي زورورو روختونو، جکړو، د سیلاونو د راوتلو خبر ورکوي. د دغه ادارې رئیس محمد نسیم مرادی آزادي راډیو ته وویل
په تاریخ نوې عمل سال جاري کې دلا یو طرف
د روان کال د حمل په نهمه د اوبو کتلې د لویدیز او سول لویدیز له خوا هوا تر ننوتلې تر پنځمې پورې به خورا واور او رښتونه ادامه ولري د حمل په یو لسمه او دولسمه د اورښت کاچا له شل ملي مترو څخه تر پنځوس پورې تخمین شوی او د واورې زخمت له پنځلس سانتي مترو نه تر دېرش پورې تخمین شوی البته په مرکزي هوارو سیمو او سالنګونو کې
د ښاغلي مرادی په خبره ډیر ورښتونه وه د هرات نیمروز هلمند کندهار غور دایکندي ورزګان زابل پکتیا پکتیکا غزنی بامیان خوست میدان وردګ لوګر کابل ننګرهار کونړ نورستان لغمان کاپیسا پنشیر فاریاب او جوزجان ولایتونو او سالنګونو کې وشي د یادونه ده چې له تیرې ورځې راهیسې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې زلزلې هم شوې دي تیر شپه هم یوې زلزلې د افغانستان څو ولایتونه ولړزول شي مرکز یې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ تیرګران کلی پیژندل شوی او شدت یې د ریشتر په حساب 4.9 درجې ښودل شوی خو سیمه ییزو مسؤلینو تر اوسه پورې د زلزلې له امله د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
ستاسو له پیغامونو
زه حضرت الله مننګر څخه دا کوم وایروس چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې خپور شوی دی کورونا په نوم باندې دا په افغانستان کې ورځ ډېر تیز مخکې روان دی شدت سره عوام ورونو نه او خاصو تورو نه دا غوښتنه لري چې د جدي پام وکړي مخنیوي لپاره دې نور نور تدابیر ونیسي حکومت ته هم دا غواړو سلام انسان دیر متوجی سے باید او صابن او د نور شان څخه کار واخلي ځکه دا دیر نولد مرض دی
حضرت علی امن د کندهار ولایت د جوړی ولسوالۍ څخه خپل پیغام پرېږدم ما ټول مسلمانانو ته دغه پیغام دی باید دوی خپل په کورونو کې پاتې شي او منطقه چې قرنټین شوي باید د کور راونه دغه ویرس راغلی دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمې نړۍ خبرونه ته خراغلاست لکه څنګه چې کور خصوصي حریم دی او هیڅ یو پرادی وګړی پرته له اجازه نشي ورتلای نو همدا شان د کور د رازونو برمنډکول هم ناسم کار بلل کیږي خو د خزي او خاون ترمنځ رازونه بیا تر نور هرچا محرم او د ساتلو دی خو ول یو شمیر نارینه او خزینه د ګډ ژوند رازونه نورو خلکو ته وایي
کله کله نارینه د خزینه باجګری کوي چې وایي چې دا خبره په بل چا ته وکم
د کورنۍ د پټو رازونو بربندول دی وی کورنۍ پټو لنیس حیثیت څه بری غیزی لري
عقلا د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورس پرس کمیږي او په آینده کې خلک د کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي
کی وخزا یا یو خاوند خپل ژوند رازونه او حتی ستونزې نورو خلکو ته د ګیلې یا شکایت په بڼه وایي د دوی ستونزې به هواري شي کې ترمنز به د لا ترنګلتیا او لامل وګرځي
د دوی په منځ کې چې کوم اختلاف رامنځته شوی ده دا یو ستینه چې کم شي زیاتیږي
دا ټولې پښتنې بومو په همدې خبرونه کې سواب شي د خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم اوس براپور لوګمی جبرخیل واورو
د کورنۍ په تود ماحول کې کله ناکله ګیلې او ستونزې هم وي
په خاص توګه د خځې او خاون ترمنځ ګیلی او ناندري د کورنۍ تر نورو وګړو یو څه زیات وي. په پښتو کې متل دی وایي ګیله لخپله کیږي، نو د خځې او خاون ترمنځ هم لکه څنګه چې مینه زیاته ده هم دومره ګیلی هم زیاتې وي. خو ځینې وخت بیا کله د ښځې او کله هم د خاون د بې تجربهګۍ او نه پاملرنې له امله د کور رازونه نورو خلکو ته ویل کیږي، چې په دې کار سره هم نورو خلکو ته د دوی په ګډ ژوند کې د مداخلې لاره پرانیستل کیږي او هم د ښځې او خاون ترمنځ باور زیانمنوي او د نورو ستونزو لامل هم ګرځي. شفیقه د کونړ اوسیدونکي اوس مهال د ګډ ژوند نه خوشاله نه ښکاري، لامل یې د کور د رازونو بربنډول بولي. هغه وایي د واده په لومړیو کې یې د ګډ ژوند تجربه نه درلوده او د خسرګنۍ کره د ګډ ژوند رازونه به یې خپلې پلارګنۍ کره ویل، چې اوس یې د ناوړه اغیزو نه په ګډ ژوند کې ډیره خفه ده.
د واده په اول وختونو کې مې هر خبره چې د خسرګنۍ کره کېدل ما به د پلار په کور کې ویل، اوس مې خاوند هر خبره رانه پټوي، هیڅ خپل راز راته نه وایي، حتی خسرګنۍ مې هم زما په مخ کې هیڅ خبره نه کوي، هر څه زما نه پټوي. زه اوس زیاته پښیمانه یم او هر څومره چې کوشش کوم د چا باور را باندې نه راځي.
د هرې کورنۍ ترمنځ رازونه او پټې خبرې شته چې بربنډول یې نه یوازې په کورنۍ او ګډ ژوند کې ستونزې نه هواروي، بلکې د نورو ستونزو او ترنګلتیاوو لامل هم ګرځي. د کور له رازونو پرده پورته کول ناسم کار دی، زوف ښکاره کول دي نورو خلکو ته. خو یو شمېر کسان بیا د راز افشا کول د خپل درد کمول بولي او د دوی په اند د راز په بربنډولو سره یې د زړه بړاس وزي او آرامېږي. 50 کلنه شاګل هم د کورنۍ له ستونزو او جنجالونو سر ټکوي او د کور راز بربنډول د خپل ډک زړه د تشولو لپاره یوه ښه حل لاره بولي.
زما کور کې هر ورځ جنگ او جدل ده، زامن مې د کار نه چې راځي، کم شو زیات شو جنگ و جدل دار اورز، نو کله جڑا کو مو کله چې جڑا مې تنگ شې، نو هم سایه کار لا شو ما غي سرویم چې دا زما کور دا ولی داس زامن مې دی، دا ولی داس جنگو نار سات کوي، نو کله چورته وایم چې مو کو بیا ما سر جنگ کوي وای ته زید خلکو سره، نو جڑا مې وو پړتي، نو سه وکم مجبورم چې ونه وایم د مجبورې نه وایم، یو ورځ نه د دوه ورځ نه دا سو کال شو چې دوی زلمی شوی د خپل منځ کې جنگونه کوي، زړه مې چوي چې ونه وایم چاته، نو په زړه کې واچوم واچوم خو مړ کیږم.
را ساتل د هرې کورنۍ لپاره یو بنسټیز نزاکت او مانوي ارزښت دی. کچیرې د یوې کورنۍ هر وګړی د کور رازونه له نورو خلکو پټ وساتي، نو د کورنۍ د عزت په خوندي کولو کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. خو د راز ساتل او بربنډول د ښځې او خاوند ترمنځ بیا ډیر اغیزمن دی، چې بربنډول یې د ستونزو او آن په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي، او که دغه رازونه پټ وساتل شي د ښځې او خاوند ترمنځ د باور کړۍ ټینګیږي او د یو ښه ګډ ژوند لامل ګرځي. صحیح کار کوونکی محمد ګلاب چې د ګډ ژوند بریالۍ تجربه لري، په ګډ ژوند کې راز ساتل ډیر مهم بولي او زیاتوي.
اصولي خبره دا ده چې د کور خبره باید سړی بیرون ونه کړي، ځکه که چیرې یو کور کې په عامه اصطلاح پښتنو کې یو متل دی وایي که چیرې د کور د دروچې او سوري بند نه، نو بیرون ته تاسې په جامعه کې ښه رول نه سئ لوبولی. نو د دغو وړو وړو مسالو نه چې مثلا په کور کې خبره ونه ساتل سي، بیرون ته که چیرې دا خبره وسي، اقلن د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورځ په ورځ کمیږي او په آینده کې خلک دې کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي. که چیرې مثال په یوه کور کې مصر معلوم نه وي او د یو د بل خبره سره ونه مني او یو د بل راز سره ونه ساتي، د دې کورنۍ آینده زموږ په نظر باندې ښه نه ده.
په اسلام کې هم ښځه د نارینه لباس او نارینه د ښځې لباس بلل شوی دی. لکه څنګه چې موږ په لباس پټ یو او لباس مو د ګرمۍ او یخنۍ نه ساتي، همداسې باید ښځه او خاوند هم د یو بل رازونه وساتي او کوشش دی وکړي چې خپل منځي ستونزې په خپله هواري کړي. اوس به د دینی عالم ډاکټر نورالله کوثر خبرې واورو چې د کورنۍ د راز ساتلو په برخه کې هر انسان د خدای په وړاندې څومره مسؤل دی.
د کورنۍ اسرار او د کورنۍ پټ رازونه ساتل دا یو دینی وجیبه ده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لعنت وای په هغه چا باندې چې د کورنۍ اسرار او د کورنۍ رازونه برملاکی او د کورنۍ رازونه سپړي. دغه وجه د پیغمبر علیه السلام وای الله سره بد انسان هغه ده چې د خپل کور کورنۍ راز او پټ راز افشا کوي. پټ رازونه افشا کول یا د کورنۍ هغه خاص رازونه چې هغه یوازې باید په غیبند یو کورنۍ خبر یو نور څوک خبر نوي دا نشرول ګناه ده او د دې غنه شریعت موږ منې کړی یو پیغمبر علی سلام اجازه نه ورکي او څوک چې دا رازونه سپړي او رازونه افشا کوي یوې خونه خو دغه ټولنیز اعتماد ختمي ځکه دای چا باندې اعتماد کوي او دا قصې کوي بل ورځ دا قصه بیرون ته وزي د کورنۍ هغه شیرازه او د کورنۍ هغه جوړښت او هغه ساختار سره خرابيږي او کورنۍ یو بل باندې بدګومانه کیږي نو دې لپاره شریعت دا اجازه نه ورکي چې یو خزه یا نارینه دا جکسی د خپل کورنۍ رازونه بل چاته وایي ځکه دا کورنۍ هغه شیرازه ختموي او کچا دا سه کارونه وکړي شرعاً تعزیر کیږي او د اسلام له نظر نه دا سړی به تعزیر سی کنه نارینه که خزینه
د کورنۍ او ګډ ژوند د رازونو په ساتلو او بربندولو مو د هغه کسانو خبري واوري دي چې ل دغه کاري zarar کړی دي او همدارز د دینی عالم خبري مو هم په دې اړه واوري دي اوس به د عامو خلکو خبري واورو چې دوی د راز په ساتنه کې څومره ځانونه مسول ګني
زمانم محمد اغل مراد ده د لغمان ولایت قرغوی ولسوالی اوسیدونکو د کور راز باید په کور کې وساتل شي حتی کورنۍ ستونزه هم باید امکان تر حد د باندې حل نشي کور کې باید کورنۍ غړي ورته یو مناسب حل لار پیدا کړي
زمانم نازیادې د کڼړو سیدونکو هم د کور راز بل چاته ویل دا به د معنا د چې د دښمن تبر تسرې لاس ور کوي نو د کور راز باید کور کې وساتل شي
د کورنۍ راز ساتل یو دینی او ټولنیز واجب ده چې د کورنۍ هر غړی په ساتنه کې مسولیت لري د کور راز بربند کول د اسلام له نظر منه شوی او ګناه بلل شوی ده خو په کور کې داسې خبري او ستونزې هم شته چې باید حلولو ته معقولې لارې چارې وکتل شي ترڅو د کورنۍ ترمنځ شته ستونزې هوارې شي په دې اړه مو همکاري وکمی جبرخیل د خزو له فعالې صفی صدیقی سره مرکه کړې ده چې تاسو ته در اورو
اولی صدیقی که پسر که داره تا وی است چه ولی یو شمیر نارینه و خزینه ده گرد جوند رازونه ده گیلی او ده شکایت پا توگ نور و خلکو تا وی ده دی لامل چه ده؟
ده دی پختونی پر زواب که باید دسته ویم چه پا دیر تاسف سر دیر دسته کسان زا پیجنم چه دوی ده راز ده افشا پا لاره که دیر زیاد حتیگی او نو تر نور رو ده خبر رسی لبلا پلاو هغ خزی او هغ نارینه چه ده کورنی راز د نورو سره یعنی هغه کوم کس چې باید ورسره راز شریک کی نه لري متاسفانه موږ ګورو چې د دې نډیر سو استفاده کیږي په دې معنی چې نارینه هم په دې پیږي چې زما د خزه هي چاته د خبره نشي کولای هر ډول ظلم زور زیاتای چې ورسره روا غني هغه ورسره کوي او خزه هم په ډیر وختونو کې داس نارینه شته دي چې ډیر د خزه تابع دي او خزه هم په اصطلاح هغه بلک میلینګ کوي هغه کوشش کوي چې خپل میړه په هر ډول چې تر خپل کنټرول لاندې ولري او دا د قبر تور کوي په اصطلاح کوشش کوي چې هغه ته دا وایي چې د دې راز دا خبره به زفلانی ته وکم دا به زستا کورنۍ ته ورسوم دا به ستا ورور ته وایم دا به ستا پلار ته وایم دا مسایل دي چې متاسفانه د ډېرې سترې ستونزې سبب کېدای شي
او کچیر تا یو خزینه او نارینه د ګډ ژوند رازونه نور ته وای آیا دغه راز ویل به د دوی خپل منځي ستونزې هواری کړي کنه د نور ستونزو لامل به هم ورته وګرځي
ډیر زیاته مننه په ټوله کې دا راز ویل یا د کورنۍ د رازونو فاش کول دا هیڅ کله ستونزه له منځه نه وړي د دې راز وینا په زیاتېدو باندې کوم تا تریخوالی او کم ترینګوالی چې د خزی او نارینه ترمنز یا د دوړو کورنۍ ترمنز موجود دي دا لازیاتیږي د مثال په ډول کچيري یو خزه خپل تور مشکلات پلې یعنی پلارګنۍ ته وای او هغه د دې پرځوان کې مداخله وکي دا د دې د ژوند په خرابوالي کې ډیر زیات رول لري او کچيري نارینه هم کله کله بهانه‌گیری وکي او بهانه ایدای چې خزی باندې کوم رازونه چې د دې د خزی ترمنز موجود دي هغه یا د خپل خپلوانو یا د هغه د خپلوانو په منځ کې خبره کی د یو چانه د امرسته وغړی چې د سره کومک کوکی کچيري داسې هم بوشي ډیر زلاده د سبب کیږي چې یو خانه یو کسرشان ده خزی ده خاطره لبل پلاو کیده شدی میده ده پاره هم یو کسرشان ووسی لبل پلاو دیر داس مسائل دی چی پتره و توربر ولی کی نخز غواری چی فامیلی تی نخبر شی نه ناری نغواری چی فامیلی تری خبر شی اگر خاطره زخو پدی عقیده ما چی دغه مسائل همیشه که هر تم رخباره شی هر تم را ده خلق و ترمینز من هیستی یوی موضوع رزی دا دی پرزای چی ده حل لار عمومی دا معمولا ده دی سبب کیگی چی ترینگوالای زیاد شی تاوتریخوالای زیاد شی او حتی هم دغه دراز وینا هم لخزی ده خوانه هم ده ناری نده خوانه ده دی سبب کیده شی چی ده دوی ترمینز جدایی را مینسته کی.
درنو اوریدونکو په دې هیله چې د کورنۍ او ګډ ژوند در راس په ساتلو کې خپل مسؤلیت په خاتوګه تر سره کړو د نیمه نړۍ د خبرونه په همدې ځای پات او رسیده تر بیا د خدای پامن.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره د کورونا وازو خلک دومره ورخطا نکړل لکه د دکاندارانو ظلم چې ورخطا کړی دی هرڅه یو په دوا شول او ګرانی لا پورته روانه ده وای کورونا راغلی بیمانه سوداګران او دکانداران له دغه سی وختونو نه د خپل ګنا پیټه درنوي او خپل مالونه ګرانوي خبر نه دی چې کورونا خوره شو نو دوی به هم نسی او بیا و تور مخونه اخیرت تروان وی د خبرونه په پیل کې مو د هیواد یوی پولی ته بیایو هلته چې لګاونډي هیواد نه هیوادوال راستنیږي او مسولین یې ګوري چې کورونا نیولی کنه
رازا
خسب
یوازې کابل سوق هم در سره دی
میرمن مې هم را سره ده
له پولیس سو وخت را وخته
هم دا اوس
کورونا نیولې
نه
میرمن دې هم نه نیولې
نه
خورې کورونا نیولې
نه
ګورې ویریګې ما کای نیولې وای چې روختون ته مولېګو او قرنټین موکړو چې خدای موکړه نور هوادوالو نه نیسی
نه نه نیولې
خو ماینه مو کوي چې درته معلومه شي
خورې د ماینه اله نه لرو یو مو درلوده دغه بالتی خلاص شوې دي
نو بیا مو مو په عذاب وي پرې مو دی جلار شو
د تا د په خدای باندې قسمی چې نه نیولې
نه 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 نیولې
ته قسم وخوره
په خدای کې نیولې
خورې قسم وخوره چې نه نیولې
نه پولیس اوروره پښینکی بابا کې به نیولې یو
لاړ شو پولیس ماما
نه نه یو ځل بیا هم قسم وخوره
په خدای کې نیولې
زه خدای چې نه نیولې ل تاسو سره تروسه تزر کسانو قسم خوړلې چې مونږ نه نیولې که دروغ ویلې نو قسم دې ورپسې شي
کورونا لاسه دفترونه رخصتیږي خو ځینې مامورین ورسره موافق نه دي وای که رخصت شو شیرینی بل چا اخلو
سر له سبا د کورونا وایروس له امله ټول رخصت دي نور به کار له کوره کوي
دا څه وایې رئیس صاحب
هو رښتیا وایم همداسې امر شوی
صاحب که دې اجازه وي زه خو راځم او ځان نه رخصتوم
ولې
صاحب ته دا قیمتي وګوره، هر څه یو په دوه شوي دي، د دې هر شی اخیستل پیسې غواړي.
مدیر صاحب، ته دې دا مامور صاحب لک پوکا.
وهلک عبدالجانه، ته ولې کلکې؟ چیر اعظم د کرونا ډیر سخت خطر دی، ځان په کور کې قرنطین کا.
مدیر صاحب، نو چې ځان قرنطین کو خروب څه؟
مه وېرېږه، تنخواه دې درکوي، هغه مصرفوه.
مدیر صاحب، پوهیږم چې تنخواه مې راکوي، خو په تنخواه باندې به څه وکړم؟ د یوې اونۍ خرڅ هم نه کیږي، عیالداره سړی یم.
نو پخوا دې څه کول او لیونی؟
مدیر صاحب، شیرینی.
ښه، رښتیا وایې. رئیس صاحب، که مونږ راشو خو لا به ښه شي، له کرونا سره به احتیاط کوو. مراجین خواران به څنګه کوي؟
په مراجینو پسې مه ګرځئ، هغوی هم پوهیږي چې دفترونه د کرونا وایروس له امله رخصت دي، ولې دومره شلګي کوئ؟
که داسې وکړو چې د دفتر په دیوال د خپلو کورونو ادرسونه ولیکو څنګه به وي؟
د څه لپاره؟
رئیس صاحب، د دې لپاره چې مراجعین مو کور ته راشي او په کور کې کارونه ورته خلاص کړو. د واردې او صادرې کتاب، ټاپه او نور شیان به هم کور ته راسره یوسو، هماغلته به کور کې کار کوو. مدیر صاحب، ته څه پکې وایې؟
مامور صاحب، نظر دې تاییدوم. خیر یوسې، ډېر زړه خوږی سړی.
موږ وایو چې ګڼه ګوڼه ورکه شي او وایروس له یو نه بل ته لاړ نه شي، او ته غواړې چې د دفتر ګڼه ګوڼه په کور کې جوړه کې؟
صاحب، له دوه متره لرې به یې کار خلاصوو، وایي له دوه مترو لرې ویروس سړي ته نه شي ورتلی.
اوس دا تاسو ولې په مراجعینو پسې کلک نښتې؟
رئیس صاحب، قیمتي ده، نو څه وکړو؟
زین خلک چې چاغ شي بیا د خوړو رژیم نیسي، لکه داسې. سړیه، خوښه دې نه ده چې د خوړو رژیم نیسم؟
د خوړو رژیم څنګه نیسې؟ جمهوري او شاهي رژیمونه مې اوریدلي وو، خو دغه د خوړو مې اوس د تا واورېده. او که ته د اوسني رژیم د چارواکي خواړه ښیې، چان دوبۍ او تاجکستان ته پسې ځي.
تا هم عجیبې خبرې کوې، نه مې وینې چې لکه د پنبې جوال ورځ په ورځ لمېږم.
خو بختور یې چې چاغېږې، که اوس ډنګرېدلی څه به دې کول؟ د خلکو په چاغښت پسې سترګې وتې او ته ځان ډنګروې، کبرجنې.
ګوره سړیه، ته دغه هره ورځ په ټلویزیون کې د ډرامو او فلمونو نجونې لکه چې نه وینې.
ولې، هغو څه کړي دي؟
نه وینې چې هر یوه یې لکه په قالب کې چیرې زولې وي، ډنګرې ډنګرې، ښایسته ښایسته اندامونه.
ته هم په کوم فلم یا ډرامه کې کار کوې که څنګه؟
نه، په فلم یا ډرامه کې کار نه کوم، غواړم چې ځان مې هماغسې ډنګر کړم چې هم وړه ښکاره سم او هم مې صحت ښه وي.
خدای دې تا ته انصاف درکړي، چې وړه نه یې نو څنګه به وړه ښکاره سې؟ هغوی چې ته وینې، هر یوه یې د تا د لور او لمسۍ په ځای دي. ته چې ځان لکه سیم غوندې ډنګر هم کې، هغسې نه ښکارې، لا چې نور به هم ځان بدرنګه کړې. او ښځې،
ته یې ګوره چې له ځانه شل کلنه نجلۍ جوړوم که نه؟
په څه شي؟
په همدغه غذایي رژیم.
څنګه غذایي رژیم؟ بیا دې د رژیم خبره وکړه.
او ساده سړیه، غذایي رژیم دې ته وایي چې مناسب خواړه وخوړل شي، یعنی هغه خواړه چې سړی نه چغوي. درته وایم چې لږ مطالعه کوه، کتابونه لوله، خو کله ته د ما خبره منې؟
ښه، نو چې داسې ده بیا به څه خورې؟
هر هغه شی چې سړی نه چغوي خورم به یې. ما ته معلوم دی چې څه څه باید وخورم.
ښځې، دا دې څه راوړي دي؟
د رژیم نیولو لپاره مې خواړه راوړي دي، سل له سبا نه له خیره سره رژیم نیسم.
نو دومره ډېر شیان دې څه کول؟ ته خو رژیم نیسې، لږ لږ شیان به خورې.
ساده کېږه مه، څه شیان لا پاتې دي هغه سبا ته راوړم. تا ته لکه چې د رژیم نیول ټوکې ښکاري.
نه، ټوکې به ولې راته ښکاري؟ پخوا به یې چې کوم رژیم چپه کاوه، نو زرګونه فوزونه پکې کارېدل، او ته خو یې لا نیسې. ښځې، دا څه کوې؟ په نیمه شپه دې څراغ لګولی دی، د شپې دولس نیمې بجې دي، د خدای دپاره.
څو دانې هګۍ مې ایښولې دي چې به یې خورم، وږې شوم.
دا څنګه لوږه ده؟ یو ځل د ماښام له چای سره ښه غټ کیک وخوړ، بیا د ماخوستان دوه دانې برګرونه وخوړل، او اوس بیا هګۍ خورې؟ تا خو ویل چې رژیم نیسم او ځان ډنګروم.
چې نه پوهېږې، هسې مه غږېږه. څو ځله مې درته وویل چې رژیم مې نیولی دی،
باید لگ لگ خوژر جر چه خورم
په دې رژیم خود زه غرق کړم د افغانستان له حکومتي رژیمونو هم ګران راته تمام سو له پیسو دې خلاص کړم له رژیم نیولو مخکې به دې په ورځ کې درې ځله ډوډۍ خوړله خو اوس دې له سهاره تر بیګا او له بیګا تر سهاره خوله خوري
ولې دې نیت راباندې بد دی خو ته هم رژیم ونیسه چا خو منع کړی نه په دا نیمه شپه خوړو ته راجګېدل لکه چې اسانه درته ښکاري
سمه ده سر له همدا اوسه زه هم رژیم نیسم چې له ما نه هم د فلم کوم هلک جوړ سي هله پاڅېږه او څو دانې هګۍ راته وویشوه
قواره د دې فلم ملک ته نه ده شوې هسې په ځان ملنډې مه وهه
ځه که د فلم ملک راڅخه جوړ نه سو نو د فلم بدماش خو به راڅخه جوړ سي
پراوانه ننګیر نشنا برابر کړی وو او برخه خستونکې وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ حیا اوریاخیل یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندوز 1 خوست 1 کندهار 22 او جلال آباد 3